پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. د ازادي راډیو په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې تمه ده د اوسلو په کوربتوب د طالبانو په ګډون د افغانستان په تړاو باندې یوه غونډه وشوي. یو اوسلو میشته افغان کارپو عیسا ستانکزی په اړه وایي:
دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي، چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په هکله کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ د 19 کلنو نه کم عمره ملي ټیمونه نن په نړیوال جام کې یوه حساسه لوبه لري. افغان ټیم که دا لوبه وګټي نو کوارټر فاینل ته ورځي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده، خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم ښه ستراتیژي نه وه، اوس هم ښه نه ده.
په روزګان کې کمو عوایدو واړه بزنسونه خراب کړي.
وطن مو در به در دی، خاک به سر دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښ څنګه راځي.
تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ.
ملګرو ملتونو د دوو ښځینه فعالانو د خوشې کېدو غوښتنه وکړه. د سالنګ لویه لار وتړل سوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لادرکۍ اندېښنه وښوده. یوناما نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې ملګري ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابي پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لادرکۍ سخته اندېښنه لري. د یوناما په ټویټ کې ویل سوي چې د راپورونو له مخې دغه دوی ښځینه فعالانې د چهارشنبې نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ملګرو ملتونو دغې ادارې له طالبانو غوښتنه کړې ده چې د دغو ښځینه فعالانو د ځای ځایګي په اړه معلومات ورکړي او د ټولو افغانانو حقونه خوندي کړي. طالبانو د دغو ښځینه فعالانو د برخلیک په اړه تازه تبصره نه ده کړې، خو پرون د بخښنې نړیوال سازمان له طالبانو د عالیې عزیزي په نوم د نیول سوي پخواني چارواکي د بې قید او شرطه خوشې کېدو غوښتنه وکړه. عالیه عزیزي چې په تېر حکومت کې د هرات د ښځینه زندان مشره وه، د 2021 نه دی کال د اکتوبر میاشتې پر 2 نیټه کار ته پر لار ونیول سوه چې تر اوسه د برخلیک په اړه معلومات نسته. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل رسمي ټویټر کې له یوه متن سره یوه ویډیو هم خپره کړې ده چې وایي د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او بړستونو په ګډون د ضروري مرستو په رسولو بوخت دي. دغه اداره وایي چې یوازې په هرات ولایت کې پر 1200 کورنیو دغه مرستې ویشلې دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د سالنګونو د ساتنې او څارنې ریاست ویان سمیعالله ولیزاده نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې خلکو ته د سر او مال د زیان نه اوښتو په خاطر دا لار د وړو او غټو موټرو پر مخ تړل سوې ده. ولیزاده زیاته کړه چې د هوا د وړاندویونو له مخې به د ورځې په اوږدو کې په سالنګونو کې وضعیت همداسې وي او تر هغو چې هوا ښه نه سي لار به بنده وي. ښاغلي ولیزاده له خلکو غوښتنه وکړه تر هغو چې لار رسمن پرانیستل سوي نه وي د سالنګونو پر لور دي حرکت نه کوي. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکونکي سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه لري. دغه مسابقه د افغانستان پر وخت د مازیګر 5:30 بجې پیلېږي او که یې وګټله دا به یې په خپل ګروپ کې دویمه بریا وي چې کوارټر فاینل ته لاره پیدا کولی سي، خو که یې ماتې وخوړه په نړیوال جام کې یې سفر پای ته رسېږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه 2 لوبې کړې چې یوه یې له پاپوا نیو ګینی ګټلې، خو خپله دویمه مسابقه یې پاکستان ته بایللې ده. د کرکټ څارونکي امبصرین وایي چې د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده، خو له تخنیکي پلاوه تیروتنی کوي او د پاکستان په وړاندې د ماتې علت همدا ټکی وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. انتونی بلینکن وروسته تر دې دا خبره وکړه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغانو د توقیف پر یوه مرکز برید وکړ. دې برید کې لږ تر لږه او یا تنه مجل سوي او پلسکونو نور ټپیان سوي دي. انتونی بلینکن په یو بیان کې وویل چې په جګړه کې زیاتوالی یوازې بشري بحران ژوروي او د یمن د خلکو کړاو پسې زیاتوي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونه وایي چې حوثي اغیانو ملګرو ملتونو او د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته مخکې راپور نو ورکړی چې دا ځای دې له هوایي بریدونو خوندي وي. په یمن کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې ویان بشیر عمر وایي ژغورونکي د یمن په شمال کې د ساده په ښار کې د توقیف په دې مرکز کې لا هم د ژوندي پاتې سوو کسانو لټه کوي. د ماشومانو د ژغورلو نړیوال سازمان ویلي چې په ساده کې د توقیف په دې مرکز کې کډوال ساتل کېدل. تر دې هوایي برید څو ساعته مخکې د الحدیده په ښار کې د مخابراتو یو مرکز په نښه سو چې په یمن کې له دې حملې سره انټرنیټي خدمات ودرېدل او پلازمینې صنعت ته څیرمه هم هوایي بریدونه وسول. دا هوایي بریدونه درې ورځې وروسته تر دې وسول چې ایران پلوه حوثي اغیانو د متحده عرب اماراتو پلازمینه ابوظبي کې د بې پیلوټ الوتکو او توغندیو برید وکړ چې ځینو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړ چې دوی به اوکراین ته د الوتکو ضد او زغروال ضد توغندي ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسي. د بالټیک دغه دریو هیوادونو چې د ناټو غړي دي پرون په یو ګډ بیان کې دا خبر ورکړ. په دې بیان کې راغلي دي چې د اوکراین په شاوخوا سیمو کې د روسیې د پوځي فشار د زیاتوالي په رڼا کې بالټیک هیوادونو پریکړه کړې ده چې د اوکراین اړتیاو ته ځواب ووایي او اضافي دفاعي مرستې چمتو کړي چې دا مرستې به پر اوکراین د احتمالي یرغل په صورت کې د دغه هیواد دفاعي وړتیا زیاته کړي. رویټرز خبری اجنس د دریو سرچینو په حواله چې له موضوع خبر دی راپور ورکړی چې د بالټیک دغه دریو هیوادونو اوکراین ته د دې وسلو د لیږلو اجازه نږدې اونۍ مخکې له واشنگټن څخه اخیستې ده.
خبرونه مو اوریدل کولای شئ د خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. رازو ده پروگرام اول مطلب ته. د طالبانو حکومت وی ناروی تا تلونکی افغان پلاوی با دی هیواد پا گردون لامریکایی اروپایی او افغانانو سر پا بیلا بیلو موضوعاتو خبری وکری. تمه ده دغا پلاوی تا تلونکو سو ساعتونو پلازمین اسلو تا ولار شی. اخوا پا دی غونده که گردون کونکو او ل افغان خزو ده ملاتر دو فعالانو ازادی راروی تو ویل پا دی غونده که با ده افغان خزو ده اساسی حقونو ده خوندی توب غک پورته کری. جزیات زمگ امکار را طول کری او سیر اصر شریکوی. میربانی.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی نن د ناروې پلازمینې اوسلو ته ځي. د طالبانو پلاوی به اوسلو کې هغه غونډه کې ګډون وکړي چې په افغانستان کې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د ازادیو او حقونو د خوندیتوب په موخه جوړیږي. خو د طالبانو د حکومت یو ویان انعام الله سمنګانی وایي پلاوی به د ناروې هیواد په ګډون له امریکایي او د اروپایي ټولنې چارواکو سره وګوري او د دوی پر حکومت د لګېدلو بندیزونو د افغانستان د کنګل شوي بانکي زیرمې د ازادۍ ترخوا به د افغانستان سره د بشري مرستو په اړه هم ورسره خبرې وکړي. ښاغلی سمنګانی زیاتوي د دوی پلاوی به له هغو افغانانو سره هم وګوري چې په اوسلو کې جوړېدونکي غونډې ته بلل شوي دي. دا غونډه سبا جوړیږي او تمه ده چې دوه ورځې به دوام وکړي. په غونډه کې له طالبانو سربیره له افغانستان هم یو شمېر سیاسیونه او د بشري حقونو فعالانې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو ملاتړې وربلل شوي. تر خوا یې له افغانستانه د باندې ځینې خبریالانو او د مدني ټولنو استازو ته هم بلنه ورکړل شوې ده. د افغانستان په دې غونډه کې دوه ګډون کوونکو ښځینه فعالانو چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د افغان ښځو د حقونو د خوندیتوب لپاره یې کلونه مبارزه کړې ازادي راډیو ته د خپل نوم او غږ د نه خپرېدو په شرط وویل په دې غونډه کې به د افغان ښځو د اساسي حقونو د خوندیتوب غږ پورته کړي. د دوی په خبره افغان ښځې اوس مهال له خپلو اصلي حقونو بې برخې شوي او دوی به له طالبانو او نړیوالې ټولنې وغواړي چې دا ستونزه نوره پای ته ورسوي. دا واک ته له رسېدو وروسته لومړی ځل دی چې طالب چارواکي له افغان میرمنو، مدني فعالانو، خبریالانو او تر خوا یې لوړ پوړو بهرنیو ډیپلوماټانو سره پر یوه میز یو ځای کېني او څو اړخیزه غونډه کوي. خو ناروې وایي دا غونډه د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه ده، بلکې هدف یې د افغانستان د خلکو ملاتړ دی چې زیاتو مرستو ور دي. د ناروې لوی درسیس کریسټو فرسن له ناروې ټوډای ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي د طالبانو سره د خبرو ملاتړ کوي څو د دوی سرپرست حکومت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په برخه کې د مسؤلیتونو د منلو لپاره هڅه وکړي. د طالبانو حکومت له دې عمله تر سختو نیوکو لاندې دی چې د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته یې پام نه دی کړی. پر دوی نیوکه کېږي نه یوازې دا چې د حکومت په لوړو چوکیو ښځې نه دي ګمارلي، بلکې د ښځو او نجونو پر زده کړو او کار هم محدودیت وضع کړی دی. خو د طالبانو حکومت دې نیوکو ته په ځواب کې وایي د نجونو او ښځو له کار او زده کړو سره مخالفت نه لري، خو پر یوې داسې طرحه کار کوي چې د دې ستونزو حل پکې نغښتی دی.
زموږ همکارو د ناروې په پلازمېنه اوسلو کې د افغانستان په تړاو په جوړېدونکي غونډې باندې وروستي جزئیات له موږ سره شریک کړه. د طالبانو پلاوی په څو ساعتونو کې اوسلو ته ولاړ شي، تمه ده سبا هلته د ناروې په کوربتوب یوه غونډه وشي. په همدې تړاو له یو ناروې میشتي افغان کارپو محمد عیسی ستانګزي سره زموږ همکار احمد شیبر خبرې کړې دي او د دغه غونډې په ارتباط یې ورنه پوښتنه کړې چې څه اجنډاوې بلري او رسنیو کې په دې اړه باندې څه ویل کېږي.
د افتن پوستن په نامه ورځپاڼې د یوې سرچینې له قوله چې د دغه پروګرام جوړوونکی بلل شوی دی، د هغې له قوله یې ویلي دي چې په دغه کتنې کې به په ټول کې درې برخې ولري. په لومړۍ برخه کې به طالبان د افغانستان له مدني فعالانو او نارینه او ښځینه او دغه راز له ژورنالستانو سره خبرې کوي چې دغه ژورنالستان به یو څه له افغانستانه به هر چېرته چې هغه به راغوښتل شوي دي او دغه راز له افغانستانه هم ځینې مدني فعالان او ژورنالستان راغلي چې هغوی سره به دوی ګوري. په دومه برخه کې به د دې کتنو د طالبانو استازي د لویدیځو هیوادونو له استازو سره خبرې کوي چې په دغو هیوادونو کې د ورځپاڼو په باور امریکا، جرمني، برېټانیا، فرانسه، د اتحادیه اروپا استازي پکې برخه لري. او د دې کتنې په درېمه برخه کې به وایي بایلاترال، یعنی دوه اړخیزې خبرې وي د ناروې او د طالبانو.
ډاکټر صاحب ستانګزي، د ناروې د چارواکو په استناد دا روښانه شوی چې د دې سفر هدف څه دی؟
د سفر پاکله د ناروی خارجه وزیر او دغه راز د ناروی حکومتي چارواکو ویل چې دغه کتنه د افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره ضروری ده او له دې پرته باید له طالبانو سره چې په هر ډول وي دیالوګ شروع سي، که هغه د افغانانو ده او که د لویدیځو هیوادونو او بهرنیانو. دوی وایي دغه دیالوګ څومره زر شروع کېدای سي هغومره د انساني ناورین مخه هم نیول کېدای شي. اته دوی مثالونه د یونیسف او د ملګرو ملتو ورکړي دي چې تقریبا 3.2 میلیون افغان ماشومان د اوس له خوارځواکۍ کړيږي او د لوږې خطر او د قحطۍ خطر هم ډیر زیات ده. نو دغه کتنه او دغه دیالوګ له طالبانو سره ضرور ده ځکه چې بشري مرستې په یو ډول ورسیږي. او دغه راز دوی وایي چې په دغه ډیالوګ سره به طالبان تر فشار لاندې راسي چې ځینې هغه محدودیتونه چې دوی وضع کړي دي او د ښځو د حقوقو په اړه کوم مسایل چې دي هغه به ورسره وڅېړي او لږ به باید په دې کې دوی نرمښت وښيي.
د ښځو د حقونو مسلې ته تاسو اشاره وکړه او ناروې یو له هغو هیوادو دی چې دا موضوع پکې ډېر حساس ده. د ناروې اپوزیسیون او سیاسي مخالفانو د طالبانو له دې سفر په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي که اټکل کوي چې ورسره به څه وایي.
د حکومت مخالف او ګوندونو اکثره دغه کتنه غندلې ده او ویلي چې دا په یو ډول د طالبانو ته مشروعیت ورکول دي او کله چې طالب استازه یو متمدنه هیواد ته سفر کوي دا په یو ردیف کې د دو د یو متمدنه هیواد او دغه راز د یوې ترهګرې ډلې راوستل چې دواړه په یو ساعت په یو ساویه کې په یو میز کښېني او دا د منلو نه ده.
له یو ناروی میشتي افغان کارپو ډاکټر عیسی ستانګزي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. د سبانۍ غونډې په تړاو یې هلته په رسنیو کې د بحثونو او همدارنګه د خلکو د نظریاتو په اړه خبرې او نظریات راسره شریک کړه.
ولسواکي دوه لارې په افغانستان کې، یا لوی جرګه ده بل لارې انتخابات.
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي. موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو دوه لسیزې له کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واورئ.
د افغانستان بانک وایي د صرافۍ د اتوماتو ماشینونو فعالیت په ټول هیواد کې رسمن پیل شوی او تر دا مهاله په کابل او ولایتونو کې د بېلابېلو بانکونو شپږ دېرش ماشینونه بېرته فعال شوي دي. د دې بانک ویان صابر مومن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې که څه هم دا نه دي ویلي چې دا ماشینونه په کومو ولایتونو کې فعال شوي او د کومو بانکونو دي، خو په وینا یې په نږدې راتلونکي کې به نورو ولایتونو کې هم فعال شي. د ښاغلي مومن په وینا د دې ماشینونو له بیا فعالولو هدف د خلکو اسانه لاسرسی د دوی خپلو پیسو ته دی او هڅې روانې دي چې بانکي نظام نور هم آسان او خپل عادي حالت ته وګرځي. د افغانستان بانک په داسې حال کې د دې اقدام خبره کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نورو ګڼو ستونزو تر څنګ بانکي نظام هم غیر نورمال حالت ته اوښتی و چې دې چارې خلک له ستونزو سره مخ کړي وه. له دې وړاندې به هغه کسانو چې په بانکونو کې پیسې درلودې یوازې په اونۍ کې څلور سوه ډالره او یا هم ډېر زره افغانۍ ترلاسه کولای شوې، چې په دې برخه کې هم د زیاتې ګڼې ګوڼې له امله شکایتونه موجود وه. د پکتیا ولایت په سید کرم ولسوالۍ کې ځنګلونو پنځه سوه هکتاره سیمه رغول کېږي. د طالبانو د کرنې اوبو لګولو مالدارۍ وزارت ویان مستعین عمري رسنیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې ویلي چې د پکتیا ولایت د سید کرم په ولسوالۍ کې د ځمکې او ځنګلونو د تلپاتې مدیریت پروژې له لورې د ځنګلونو پنځه سوه هکتاره له منځه تللې سیمه بېرته رغول کېږي. دغه خبر پاڼه چې د جمعې په ورځ ناوخته خپره شوې پکې ویل شوي چې یاده سیمه به د زنغوزیو، چهارمغز او بادامو نیالګیو په ایښولو سره بېرته ورغول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې په پلي کېدو سره به د سیمې زیات شمېر اوسېدونکو ته لنډمهاله د کار زمینه هم برابره شي. او نن په افغانستان بانک کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر یو سل څلور افغانۍ اویا پوله، یو ایرو یو سل څوارلس افغانۍ اته نوي پوله، یو انګلیسي پاونډ یو سل دوه دېرش افغانۍ نه نوي پوله، یو سود ریال شپږ ویشت افغانۍ یو پنځوس پوله، زر ایراني تومان درې افغانۍ څلور دېرش پوله، زر هندي کلدار یولس سوه شپږ اویا افغانۍ او زر پاکستاني کلداري پنځه سوه شپږ پنځوس افغانۍ.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو په خپلو خبرو کې د اوکراین پر سر د کړکیچ پر کمولو سلا وکړه. له سرګی لاورو سره له خبرو وروسته انتونی بلینکن وویل اوس امریکا او روسیه د اوکراین په اړه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وویل هیواد یې پر اوکراین د یرغل نیت نه لري. عصمت ساروان او نور جزئیات.
د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیرانو موافقه وکړه چې د اوکراین پر سر د ترینګلتیا د کمولو لپاره به کار ته دوام ورکوي. دوی دا موافقه په داسې حال کې وکړه چې د امریکا متحدو ایالاتونو روسیې ته د دغه هیواد د امنیتي غوښتنو د لیکلي ځواب او د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو د بیا کتنې د احتمال ژمنه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په جنیوا کې سره ولیدل. بلینکن دا کتنه د اوکراین په پوله کې د رامنځته شوي کړکیچ لپاره حساسه شیبه وبلله. بلینکن لاوروف ته وویل د امریکا متحد ایالاتونه به روسیې ته په لیکلي بڼه ځواب ورکړي. دا غوښتنه مسکو تېره اونۍ کړې وه. بلینکن دا هم وویل چې د امریکا متحدو ایالاتونو او متحدانو د روسیې تر ټولو مهمې غوښتنې لکه دا چې اوکراین ته به هیڅکله د ناټو غړیتوب نه ورکول کېږي او د ناټو هیڅ غړی به هیڅکله د روسیې پولو ته نږدې وسلې نه لیږي رد کړي. په همدې حال کې په کیف کې د امریکا سفارت پرون جمعه وویل چې د ولسمشر جو بایدن د حکومت له لوري د وسلو تازه مرسته اوکراین ته ورسېده. دغه سفارت پر خپله ټویټر پاڼه کښلي چې په دې پیټي کې چې تازه اوکراین ته رسېدلی کابو دوه سوه زره پاونډه یا نږدې یو نوي زره کیلو مهمات شامل دي. د امریکا سفارت په یو بل ټویټ کې ویلي چې دا مهمات د هغو دوه میلیارد او اته سوه میلیون ډالرو ترڅنګ چې واشنگټن په دوه زره څوارلس میلادي کال اوکراین ته ورکړي دي له اوکراین سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو ښکارندوی دي. خو له دې سره سره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې اوس امریکا او روسیه د یو بل پر دریځونو ښه پوهیږي. بلینکن وویل لاوروف په تکرار ټینګار وکړ چې هیواد یې له دې سره سره چې په اشغالي کریمیا او د اوکراین پولو ته نږدې یو لکو اووه ویشت زره پوځیان ځای پر ځای کړي، پر دغه هیواد د یرغل پلان نه لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره اوسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس شپږ نیم منځنۍ صفه او اف ام سلاشر پنځه باندې خبرونه کوو. افغان نولس کلنه کرکټ ملي لوبډله نن د نړیوال 500 جام په سیالیو کې د زیمبابوې پر وړاندې سیالي کوي. دا لوبه ځکه ډېره مهمه ده چې راتلونکي پړاو ته د افغان لوبډلې د مخکې تک برخلیک ټاکي. کرکټ بورډ وایي لوبډلې له تیروتنو زده کړه کړې او نن به وشي کولی زیمبابوې ته ماتې ورکړي. دا لوبه د افغانستان په وخت ماښام په 5:30 پیلېږي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلنو ملي لوبډله د نړیوال جام په یو برخلیک ټاکونکو سیالۍ کې نن د زیمبابوې پر وړاندې ډګر ته ننوځي. که افغان لوبډله دا لوبه وګټي په خپل ګروپ کې به دویمه لوبډله شي چې کوارټر فاینل ته لار پیدا کوي. خو که ماتې وخوري په نړیوال جام کې سفر پای ته رسیږي. د کرکټ څارونکو او مبصرین وایي د 19 کلنو ځوانانو لوبډله پیاوړې ده خو له تخنیکي پلوه تېروتنې کوي او د پاکستان پر وړاندې د ماتې لامل همدا ټکی و. بختیار ساحل چې د افغانستان په کرکټ بورډ کې وړاندې دنده درلوده او د کرکټ مبصر دی ازادي راډیو ته وویل د یو میکانیزم له مخې د لوبغاړو نه لوبول پر ځوانو لوبغاړو فشار او د ازمیښت په توګه یو لس کسیز نوملړ کې د لوبغاړو ځایول هغه څه دي چې افغان لوبډله له ماتې سره مخ کولای شي.
د دې لوبډلې ترکیب ډېر ښه ده، ډېره ښه لوبډله انتخاب شوې ده خو لوبولو ستراتیژي صحیح نه ده. ایشیا کپ کې هم خ ستراتیژي نو وسم خنه ده، یو منظم ستراتیژي په کار ده. اوپنران باید اوپنران وي، منظم هغه لکه دی پروفیشنل لوبډلې غوندې باید موږ لوبیږو. موږ باید تجربه په هر ځای کې ونکو. له بده مرغه چې دغه تجربه زمونږ کوچز اکثره وخت کوي.
افغان 19 کلنو ملي لوبډلې په نړیوال جام کې تر اوسه دوی لوبي کړي چې یوه یې له پاپوا نیوګینی ګټلې او خپل دویمه لوبه یې پاکستان ته بایللې ده. افغان لوبډله د سی ګروپ په دریم مقام کې ده او زیمبابوې هم ترې د نیټ رن ریټ له مخې وړاندې ده. خو کرکټ بورډ وایي لوبغاړو او لوبډلې له تیرو تیروتنو زده کړه کړي او نن به ښه لوبه وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
دغه لوبه د افغانستان لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د دې لوبې په ګټلو سره د افغانستان لپاره دا فرصت پیدا کیږي چې د نړیوال جام سیالیو مخکې پړاو لوبه ته لار پیدا کړي.
افغان 19 کلنو کرکټ لوبډلې په نړیوال جام کې له لوبې وړاندې په همدې جوړښت د آسیایي جام سیالۍ وکړې چې پایله یې ګټوره نه وه. د کرکټ 19 کلنه لوبډله د هر هیواد د کورني کرکټ محصول دی چې لوبغاړي راتلونکي کې ملي لوبډلې ته هم لار پیدا کوي. کرکټ بورډ ادعا کوي چې په افغانستان کې د کورني کرکټ د ودې لپاره ډېر پلانونه نیولي او هڅه کوي چې په ایرو کې پټ لالونه ومومي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر حال کې
د سیانګالو شخ
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل د کړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او کاغذلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو زور می دار
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازادي راډیو ته غواګیاست. اوس په ورشو نورستان ته د نورستان یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د مرستو په ویش کې ورسره توپیریز چلند کیږي. د دوی په خبره د سروې مامورین چې څوک پیژني دا غوی نمونه لیکل کیږي او مرستې ورکول کیږي او چې د چا واسطه او پیژندګلوي نه وي هغوی له هر ډول مرستو بې برخې دي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
د نورستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي په ولسوالیو کې تر سره شوې سروې کې یوازې د سرک غاړې ته پراته کورونه او د واسطو خاوندان لیکل شوي. د دوی په وینا چې بې واسطې بې وسه او له سرک لري خلک په کې نه دي لیکل شوي. د منډول ولسوالۍ قومي مشر خان محمد خان وایي
د منډول په څیر د نورستان له نورو سیمو هم د سروې کوونکو او د مرستو لویشونکو ورته شکایتونه کیږي. د برګمټال ولسوالۍ قومي مشر حاجی غلام الله نورستانی راته وویل کوم کسانو چې د مرستو د بیش لپاره د خلکو نمونه لیکلي توپیریز چلنې کړي او مستحق خلک یې لمرستو بے برخی کړی دی.
د مایسات لدلاری نورستان ولایت او ولسوالیو ته څوک مکو ناراضي وړ وړي بعضی نور دال دا شیان عموم غریبانو تا هم صحیح نرسیگی اغا دا محسساتو برخی که وایم نه دا حکومت پو برخی که محسسات دی توجه که اغا سی بیطرف خلق ولی گی دا سروی دا پارا
دوی لطالب چارواکو محسساتو غواری چه دا سی کسان پا دندو گماری چه خپل دندی پا سمتوگا تر سر کری او دا خپل پردی توپیر و نکری په نورستان کې طالب چارواکي هم وای د موادو د ویش لپاره سروې مؤسساتو تر سره کړي او دوی ته هم ورته شکایتونه را رسیدلې دي. د طالبانو لخوا په نورستان کې د مطبوعاتو مسؤل مولوی سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت کې چې د مختلفو مؤسساتو کوم توضیحات شروع دي، د دې توضیحاتو په اړه ولایت مقام ته ډېر زره شکایتونه راغلل. په همدې اساس د نورستان مرستیال والي شخص بسمت الله د مختلفو ریاستونو نه کوم چې د مؤسساتو اړوند کارونه پر مخ وړي هیئتان مقرر کړل. پس د هیئتین واقعا معلوم شو چې بعضې مواردو کې په ویش کې درغلي شوې ده، نو آینده لپاره شفاف سروې او په ښه توګه توضیح لپاره لازم هدایت ورکړل شوي دي.
په نورستان کې په داسې حال کې د مرستو په ویش کې توپیریز چلند څخه خلک شکایت کوي چې په یاد ولایت کې د یونیسف لخوا په ترسره شوي سروې کې 15,000 کورنۍ مستحق ګڼل شوي چې هرې کورنۍ ته $250 ورکول کیږي او د یادې مرستې ویش اوس مهال دوام لري. نورستان د هیواد په ختیځ کې لرې پروت غرنی او یخ ولایت دی چې اوسیدونکي لږ ځمکه لري او تل د خوراکي موادو کمی سره مخ وي.
ترشنه آسمان لاندی په بیلابیلو کلتوري، ټولنیزو او سیاسي مسئلو بحث هر اونۍ د شنبه په ورځ د ماسپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو څخه په ژوندۍ بڼه خپرېږي. د یک شنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو پورې ترشنه آسمان لاندی اونیز بحث بیا ځلې اوریدلای سئ.
ازادي راډیو ته غوښتوس په ورشو روزګان ته. په روزګان کې دوکانداران او د وړو کاروبارونو چښتنان وایي خلک د ښو خوړو اخیستلو توان نه لري او یوازې شپې ورځې تیروي. له دې ډلې د غوښو پلورونکي قصابان وایي د پخوا په پرتله یې مشتریان ډیر کم شوي او خلک ورڅخه غوښې نه اخلي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین په تړاو اندېښنې د هرې ورځې په تیرېدو لا پسې ډیریږي. د افغانستان په جنوبي ولایت روزګان کې هټیوال وایي په دغه ولایت کې خلک اوس د هغه ډول خوړو او یا هم نورو خوراکي توکو د اخیستلو توان نه لري چې باید یو انسان یې وخوري. دوی وایي له کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړې او په دغه هیواد کې په لکونه کسان بیکاره سوي، د افغانستان شتمني په بهر کې کنګل سوي، نو ورسره په دغه ولایت کې هغه کسان چې په خوا به هر ورځ لوړ قیمت لرونکي خواړه وړل اوس یې په میاشت کې یو ځل هم نه وړي. له ډلې په دغه ولایت کې کسابان او یا هم غوښه پلورونکي دي. وایي چې د خلکو د اقتصادي وضعیت د خرابېدو او د تیر نظام په ړنګېدو سره اوس ډېر کم شمیر خلک له دوی څخه غوښې اخلي.
یو نفر غوښې چاریاک غوښه رانیسي یا 15 غوښه رانیسي شل دانې دغه تیریږي وایي سوال کوي لاس ورنه.
نجیب الله چې په ترینکوټ ښار کې له کلونو راهیسې کسابي خلاصه کړې، ازادي راډیو ته یې دغه راز وویل چې اوس یې کارونه په ټاپه درېدلي دي او دوی اړ کېږي چې نور د دغه کسب څخه لاس واخلي. یو شمیر نړیوال سازمانونه وایي د دوی د معلوماتو پر اساس واک ته د طالبانو تر رسیدو وروسته په تیرو 15 میاشتو کې افغانستان د بشري او اقتصادي ناورین تر ټولو بدې مرحلې ته اوس رسیدلی دی. قصابان هم د نورو خلکو په څیر د هیواد اقتصادي وضعیت اندېښمن دي او له طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د نورې نړۍ سره تعامل وکړي تر څو په افغانستان کې د خلکو درېدلې روزګار وچلیږي. له ډلې یو بل قصاب محمد جان ازادي راډیو ته وویل
سرانی وای خلک ستړي دي، موت وطن مو در به در دی، خاک به سره دی، ډوډۍ نه لري نو دی به غوښت څنګه رانیسي؟ نو خو زما دکان خدای کول پکې بالا. دولت باید خلکو ته کار پیدا کړي، غریبي پیدا کړي، خواري پیدا کړي، ماشینه ورکړي. کو ملي اردن نسته، کومندانی دي نسته، سرنوالي دي نسته، چې شته پاره شعبه کې یو یو مولوي صاحب ناست دی خلاص پخوا سل کسب.
دا په داسې حال کې دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ سره په دغه هیواد کې اقتصادي ستونزې او بیکاري اوج ته رسېدلې ده. او په نړیوالو بانکونو کې لا هم د افغانستان 9.5 میلیارد پنګ کنګال ده. تازه یو شمیر لسګونه امریکایي ډیموکرات سناتورانو د امریکا له ولسمشر جو بایډن څخه د ولی پاستولو سره غوښتي دي چې په افغانستان کې د بشري او اقتصادي ناورین د مخنیوي لپاره د افغانستان د کنګل سوو پیسو یوه ډیره برخه خوشي کړي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 شپې ورزو لنډ خبرونه او رو تر هغه وروسته د زهرو کاروان 19 پروګرام مه هیروي.
د ملګری ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د دوو افغان ښځینه فعالانو پر لا درکی اندیښنه وشو ده. یونما په خپل ټویټر کې لیکلي، ملګری ملتونه د دوو ښځینه فعالانو تمنا زریابی پریانی او پروانی ابراهیم خیل پر لا درکی سخته اندیښنه لري. د یونما په حواله، دغه ښځینه فعالان د چهارشنبه نه وخته له خپلو کورونو نیول سوي دي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په افغانستان کې د اساسي توکو د ویش لپاره د دوی هڅې روانې دي. یونیسف نن په خپل ټویټر کې لیکلي، د ژمي له سختېدو سره د دوی ټیمونه د خیمو، کالیو او برستونو په ګډون د ضروري موادو په رسولو بوخت دي. د سالنګ لویه لار د درنو واورو او سخت طوفان له کبله له تېرې شپې راهیسې د ترافیکو پر مخ بنده سوې ده. د افغانستان د کرکټ تر 19 کلنو کم عمره ملي لوبډله د نړیوال جام په یوه برخلیک ټاکون کې سیالۍ کې نن د زیمبابوې په وړاندې مسابقه کوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د جمعې په ورځ د یمن د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته تر دې وسوه چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلافي ځواکونو په یمن کې د حوثي اغیانو د توقیف یو مرکز په نښه کړ. په دې برید کې اویا تنه وژل سوي دي. او ایستونیا، لاتویا او لیتوانیا اعلان وکړ چې دوی به اوکراین ته پوځي تجهیزات ورکړي څو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر مهال له دې هیواد سره مرسته وسی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. مدني فعالان وایي چې له نشئی موادو سره د بنسټیز مبارزې لپاره باید د کوکنارو کښت بند کړل شي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولې دي، الله هم زموږ عملیات جریان لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې معتادین وایي د طالبانو د حکومت نظامی ځواکونه مو وهي او ډبوي.
په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چار دیوالی کې چې موږ پرته یو خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک به سات ځم نه کوي.
د محمد سیمین ستانگزی په نوم لیو ډاکټر سره مرکه لرو چې د نشئی موادو په اړه څو کتابونه لیکلي دي.
د دې کتابونو د لیکلو انګیزه دا وه چې روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولټه کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله.
د جان آغا په نوم یو معتاد وایي چې پلار مې زما له عمله په مجلس کې خبرې نشي کولی.
د مو پلار مې ځکه جګه خبره کولی نشي. که جګه خبره وکړه به سړی په مقابل جګیږي و ته دو نه پوهې ازوی د اسلوکه چې پوډری دی.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
اوس د خبرونه لومړی مطلب ترازو. په هرات ولایت کې مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید مخه ونیسي. دا مدني فعالان د طالبانو د حکومت دا کار ستایي چې د درملنې لپاره له ښار څخه معتادین راټولوي، خو دوی زیاتوي که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بند نه کړل سي او نشئی موادو خرڅونکي او قاچاقونکي ونه نیول سي، یوازې په زندان کې د معتادینو اچول او د هغوی درملنه به مثبته نتیجه ونه لري. د طالبانو ځایي چارواکي که څه هم د کوکنارو د کښت نه کرلو په اړه څه نه وایي، خو ژمنه کوي چې د معتادینو له راټولولو سره پر یوه وخت به د نشئی موادو خرڅونکي هم ونیسي. د موضوع نور جزئیات په پدې راپور کې واورو.
د کابل افرال زندانونو څخه د سلګونو محتاجینو ترخصت کېدو وروسته اوس طالبان حکومت کندهار او هرات له ښارونو څخه سلګونه محتاجین راټول کړي او په زندانونو کې یې ساتلي دي. مدني فعالان د محتاجینو راټولول د نشي موادو غوښتنې کمولو لپاره ګټور کار بولي او د دې تر څنګ له حکومت څخه غواړي چې د دې محتاجینو درملنه په معیاري ډول وکړي. د هرات ولایت دوه مدني فعالان فیروز احمد بهزاد او عبدالرزاق یوسفی وایي چې که په افغانستان کې د کوکنارو کښت بد نه کړل شي او د دې تر څنګ د نشي موادو د قاچاقو مخه ونه نیول شي، په زندان کې د محتاجینو اچول به هغوی بیرته په نشو اخته کړي.
له ښار څخه د محتاجینو راټولولو په برخه کې د اسلامي عمارت اقدام ښه کار دی او موږ یې هرکلی کوو، خو د دې تر څنګ دا اړتیا هم شته چې څو نور کارونه هم وکړي. د نشي موادو کوچني او لوی قاچاقونکي دې ونیول سي، دغه ډول دې د کوکنارو د کښت مخه ونیول سي چې نشي مواد یو مخ له منځه ولاړ سي.
تنها جمع‌آوری معتادان هم
یوازې د معتادینو راټولول کفایت نه کوي، باید هغو خلکو ته هم پام وسي چې نشئی مواد د پرچون په بڼه خرڅوي او معتادینو ته نشئی مواد رسوي. معتادین هر ورځ په آزاد ډول له ساقیانو څخه نشئی مواد رانیسي. دولت باید د دې ساقیانو مخه ونیسي چې معتادینو ته نشئی مواد اسانه په لاس ورنسي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت په تشکیلاتو کې تازه له نشئی موادو سره د مبارزې معینیت اعلان کړي او د نشئی موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز یې هم فعاله کړي دي، خو تر اوسه د نشئی موادو سره د مبارزې په اړه هیڅ ځانګړې پالیسي او ستراتیژي نه ده اعلان کړې. د نشئی موادو سره د مبارزې معینیت په دې وروستۍ اونۍ کې داسې راپورونه خپاره کړي چې په ځینو ښارونو کې د نشئی موادو پلورونکي نیولي دي، خو په دې نیول شویو خلکو کې یو لوی قاچاقونکی هم نه لیدل کېږي. د هرات ولایت محتاجینو د درملنې د مرکزونو مسؤول مولوی زهین وایي چې د طالبانو له نظامي ځواکونو سره په همغږۍ د نشئی موادو ځینې خرڅونکي نیولي دي.
هغه کسان چې مواد خرڅوي هغه مو ځینې نیولي دي، لا هم زموږ عملیات جریان لري. د محکمې د خوا به دوی ته جزا ټاکل کېږي. موږ غواړو په هرات کې تقریبا 4000 تر 5000 پورې دغه کسان معتادین دا ټول راټول کړو او د دوی دپاره د تداوی پلان ونیسو، او په آینده کې چیرې زموږ سره موسساتې او شتمن تجاران همکاري وکړي د دوی دپاره د کار زمینه برابره کړو.
مدني فعالان د طالبانو له حکومت څخه داسې مهال د کوکنارو د کښت بندولو غوښتنه کوي چې هرات ولایت نږدې په فراه او هلمند ولایت کې تر ټولو ډېر کوکنار کرل کېږي. څرنګه چې هرات ولایت له ایران سره ګډه پوله لري، نو تر 30000 ډېر بیا کوره محتاجین پکښې اوسېږي.
د نشئی موادو د کښت، تولید، قاچاقو او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهار شنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلی سئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلی سئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0909300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ځینې معتادین ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت نظامیان ناوړه چلند ورسره کوي. دې معتادینو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو نظامیان په ښار کې د ګرځېدو پر مهال هغوی ځوروي او ډبوي. دینی عالمان او مدني فعالان د معتادینو ځورول د اسلامي او انساني ارزښتونو خلاف کار بولي او وایي چې معتادین ناروغان دي او باید د ټولنې د ناروغ غړي په ډول چلند ورسره وسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په خدای چې شپې ګردی کی
فقیر محمد لسلور کالو راهسي نشه کوي او ډیری وختونه له کورنۍ څخه لیري په کندوالو کې شپې سبا کوي. فقیر محمد او هغه محمد چې د کابل ښار د باغلی مردان په یو سنډه کې دی و دیوال پیتاوي ته پښې غځولي، د ټولنې د ناسم چلند په اړه شکایت کوي او وایي چې پخوا پولیسو ځورولو، خو اوس مو طالبان وهي او ډبوي.
اوس چې دغه طالبان نه وي راغلي دي ورور جانه، په خدای چې شپې ګردی کی چې په یو کوڅه کې یا په یو ځای کې په یو چاردیوالي کې چې مونږ پرته یو، خوندا باندې داسې وهل ورکوي څوک بس خاص دم نه کوي. دا ټول ځوان سخت ده،
چا بوجه کې ځان منډلی چا نه کړه او داسې یو د مرګ ګزار باندې کوي کنه. پاته کوه نه پله خو یې مړه کړ. نادر خان څپې په سر راوشته کنه دو ای کې چې ولې لس بیا دی ورته خان دل کټه 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 او دا خو ملې نه کمزوري دي برای کې مړه شو.
موږ غوښتل چې د معتادینو د دې ادعا په اړه د کورنیو چارو وزارت یا کابل د امنیې قوماندانۍ د ویان نظر هم وپوښتو، خو له پرله پسې هڅو سره سره بیا هم په دې کار کې بریالي نه شولو. په دې اړه یو دیني عالم مولوي عطاالله فیضانی وایي چې انسان ته د محکمې له حکم پرته جزا ورکول او د معتادینو ډبول د شرعي احکامو خلاف کار دی.
وهل او تکول په عموم کې یو انسان دي ته جزا ویل کېږي او د جزا تعین به شریعت کوي. نو شریعت چې جزا چا لپاره ټاکلې ده، نو د هغې جزا د تطبیق صلاحیت له محاکمو له قضاتو سره ده. او بیا راځو هغه کسان چې د بازار کې ګرځي او راګرځي د عملي خلک، د دغو وهل تکول دا مطلق ناروا او حرام عمل ده. دوی که کوم جرم ترسره کړی وي او هغه جرم د دې وړ وي چې هغه ته باید جزا ورکړلی شي، نو هغه جزا باید قاضي تعین کړي او قاضي ورکړي.
د طالبانو حکومت په وروستیو دریو میاشتو کې د کابل په ګډون له څو ولایتونو څخه معتادین راټول کړل او د درملنې لپاره یې په زندانونو کې وساتل. که څه هم د مدني ټولنې فعالان په بازار کې د نشئی موادو د کموالي له امله د طالبانو د حکومت د دې کار هرکلی کوي، خو له حکومت غواړي چې له معتادینو سره سم چلند وکړي او په زندانونو کې پر معتادینو زړه وسوځوي، ځکه چې هغوی ناروغان دي. د محمد یار ناظم په نوم یو مدني فعال د طالبانو له حکومت غواړي چې د اعتیاد د پراخېدو د مخنیوي لپاره د نشئی موادو خرڅوونکي ونیسي.
د معتادینو ډبول غیر انساني کار دی. دوی باید د معتادینو د وهلو ډبولو پر ځای د نشئی موادو خرڅوونکي ونیسي چې له یوې خوا معتادین له نشو څخه خلاص واخلي او له بلې خوا انساني کرامت هم تر پوښتنې لاندې رانشي.
د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د معلوماتو له مخې د 2018 میلادي کال په منځنیو میاشتو کې په افغانستان کې د معتادینو شمیر تر 2 میلیونو ډیر و، خو اوس چې د طالبانو د حکومت 15 میاشتې تیرې شوي، د معتادینو د شمیر په اړه تازه معلومات نه دي خپره شوي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
باز دادا زام راغلم، اوز با پا گادا میلاو کو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایروین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا سه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می جازاده راجی دی زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و ها سر اصرا که نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم تا سه زما سر سم دخمنی که وی.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادی رادیو اوریچ پر منځنوی چپو سربیره په 0.5 اف ام چپو باندې هم اوریدلای سي. په افغانستان کې نشئی مواد او معتادینو ته پکتو سره جنو کسانو په دې اړه چیړنی کړی او کتابونه یې لیکلي دي. لدی ډلې څخه یو هم ډاکټر محمد سیمین ستانکزای دی چې د نشئی موادو د زیانونو، درملنی او جانبی عوارضو په برخه کې څو کتابونه لیکلي چې د معتادینو د درملنې په مرکزونو او په پوهنتونونو کې تدریسیږي. دا چې اوس له دې کتابونو څخه څومره استفاده کیږي، آیا دا کتابونه د عامو خلکو لپاره هم ګټور دي او که یوازې کارپوهان، روغتیایي او علمي موسسات استفاده ځینې کوي، په دې اړه مو له نوموړي سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې د نشئی موادو په برخه کې مو څومره کتابونه لیکلي دي.
تر اوسه مې څلور کتابونه لیکلي دي چې موضوعات یې د نشئی توکو له پېژندلو، د هغوی د اړخیزو اغېزو یا بدو اغېزو، په نشئی توکو د روږدې کېدو له لاملونو، د روږدې کېدو د درملنې او نورو هممهاله رامنځته کېدونکو ناروغیو او د هغوی له درملنې څخه عبارت دي. لومړی کتاب مې د نشئی توکو د فیزیولوژي په نامه دی چې 202 صفحې لري او په 1989 کال کې مې چاپ کړ. دوهم کتاب مې نشئی توکي وړوند ناروغي په نامه ده چې په 1992 کال کې مې چاپ کړ. دریم کتاب مې د دوهم کتاب دوهم ایډیشن یا چاپ و چې د ننګرهار د طب پوهنځي په غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت لخوا په 1993 کال کې چاپ شو. لومړی چاپ یې 491 مخه و او دوهم چاپ یې 600 مخه دی او د لومړي چاپ په پرتله موضوعات هم ډیر و. څلورم کتاب مې د ځانګړو نشئی توکو د روږدیتوب درملیز مدیریت په نامه دی چې په 1999 کال یا 2006 کال کې چاپ شو او اوس مې په 5م کتاب باندې کار روان دی چې په نږدې راتلونکي کې به انشاءالله چاپ شي. او نوم یې د نشئی توکو د تسمم یا وردوز د درملنې په نامه دی.
دا کتابونه مو د عامو خلکو لپاره لیکلي که د خاصو لوستونکو او موسساتو لپاره؟
دا کتابونه په ټولیزه توګه د ډاکټرانو او نرسانو لپاره دي، خو ځینې داسې موضوعات هم لري چې که نالوستي ته بیان شي هغه ورڅخه یو څه یادولی شي یا ورڅخه استفاده کولی شي. لکه د یو معتاد پیژندل، له هغه سره باید کور کې کوم چلن وشي، په درملنه کې د کورنۍ رول، د کورنۍ او په ځانګړي توګه د مور او پلار کوم مسؤلیت دی چې باید ترسره یې کړي، او داسې نور.
څه انګیزه د دې باعث وسي دا کتابونه ولیکئ؟
روږدیتوب په افغانستان کې نوې ستونزه وه. حتی محصلینو ته په فاکولته کې په درسي نصاب کې ورڅخه هیڅ یادونه نه کېدله. کله چې موږ ورسره مخ شو او په دې برخه کې مو د هیوادوالو درملنه پیل کړه، نو داسې هیڅ منبع زموږ په لاس کې نه وه چې هغې ته مراجعه وکړو او د ناروغانو په درملنه کې ورڅخه ګټه واخلو. نو له همدې امله ما فکر وکړ چې راځئ دغسې یو څه باید ولیکو چې نور خلکو سره په درملنه کې مرسته وکړي او حد یا کل د ریفرنس په شکل وکارول شي.
د دې کتابونو څخه اوس څومره استفاده کیږي؟
نوړي کتابونه په هیواد کې د روږدو کسانو د درملنې په اکثر مرکزونو کې شتون لري. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت زر ټوکه چاپ کړي وو چې له هغو څخه یې څه د ننګرهار طب پوهنځی او پاتې نور د هیواد نورو هغو پوهنتونونو ته لیږلي وو چې هلته اکثره خلک په پښتو ژبه ښه پوهېدل.
ځینې کارپوهان انتقاد کوي چې په افغانستان کې د درملنې میتودونه او معلومات ډېر زاړه دي. ستاسې دغه کتابونه څومره پر نویو معلوماتو ولاړ دي؟
په ټوله نړۍ کې د احتیاط د درملنې اکثره میتودونه په شواهدو ولاړ میتودونه دي، او ما له هغو څخه یادونه کړې ده. دا چې ځینې میتودونه یې نه عملي کیږي هغه زموږ په کمزوري اقتصاد پورې تړلي دي. د بیلګې په توګه یوه ډیره معموله درملنه چې په زیاتره هیوادونو کې اوس مروجه ده، هغه تعویزي درملنه ده چې په نوموړي درملنه کې هغو ناروغانو ته چې په افین یا د افین په مشتقاتو روږدي وي هغوی ته میتادون یا بپرینورفین ځانته یا بپرینورفین او نالوکسان ګډ ورکول کیږي، یا هغه ناروغان چې په شرابو یا الکول روږدي دي هغوی ته ډیسلفیرام یا نلټریکسون ورکول کیږي، او همدارنګه هغه ناروغان چې په تنباکو یا نیکوټین روږدي دي هغوی ته هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین لري، یا هغه درمل ورکول کیږي چې نیکوټین نه لري، لکه بپریوپین د زیبان په نامه دي یا چانټیکس چې د ورینکلین په نامه هم یادیږي. په نوره نړۍ کې نوموړي درمل مفت ورکول کیږي او حتی لس شل کاله وخت نیسي. نو زموږ اقتصاد کمزوری دی او له هدې څخه یې نشو وتلی. نو ما چې کوم کتاب په 2006 کال کې لیکلی دی هغه کې دغه ټول موضوعات په تفصیل سره ځای پر ځای شوي دي، او تر اوسه چې زه کوم معلومات لرم په نوموړي درملنه کې تغییر نه دی راغلی، او همدا اپډیټ معلومات دي.
د نشې موادو ساحه خو ډېره پراخه ده، څومره نور اړتیا سته چې باید په دې برخه کې نور کتابونه ولیکل شي؟
څرنګه چې د نشې توکو او روږدیتوب له ستونزو سره ټوله نړۍ لاس په ګریوان ده، نو په دې اړه باید ډېرې نورې څېړنې وشي او ډېر کتابونه ولیکل شي. زه د دې کتابونو لیکل کافي نه بولم، غواړم چې نور ریسرچونه وکړم او کتابونه ولیکم تر څو هیوادوال ورڅخه ګټه واخلي.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې په ګڼه ګوڼه کې نشه کول خلکو ته څومره زیانونه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر وحید الله کوشان خبرې واورو.
په عام مزر کې څه فامیلي څه خپل خپلواني څه اجتماعي دنه باید دو درې زیانه لري. یو هغه جسمي زیانونه دي، غیر مستقیم زیانونه دي، یو بل نفر ته رسیږي. مثلا تنفس د لارې نه کله چې دغه هوا تنفس کی هوا کې د نشې مالیکولونه چې دي د کې ګډي کړل د بل شخص تنفس کی غیر مستقیم د باندې منفي اثرات لري. بل تاثیرات هغه ترویج د مواد مخدره ده، په دې معنا چې خلک تشویقیږي، خصوصا ماشومان. کله چې ماشوم دا ویني نو ده ته یو انګیزه ایجادیږي. دا انګیزه باعث دي کې د پاینده کې په یو ډیر کم دعوت سره د مواد استفاده وکړي. بل اجتماعي ضرر ده، ګوره د مخدره مواد کله چې دا استفاده کوي نو دغه لوازم محیط کې پخشیږي، یا مثلا هغه سرورقي یا مثلا هغه نور ګوګر دي، یو محیط کشفوي. کله چې یو ګرد غبار شي داسې ووهي ټول محیط ته پخشي. کله چې هوا کې منتشر شو پخ شو بل تنفس د لارې نه د اخلي دغه پخ شوی مالیکول د مواد د پیدا په سږي د لارې نه داخليږي، هلته جذبیږي، وینې ته ځي او اعصابو باندې تاثیر کوي. معتاد کس ته څومره چې زیانونه رسیږي د هغه لږ شانته کم هغه ته زیانونه رسیږي. نو په دې اساس باندې غیر مستقیم رواني تکلیفونه خلکو ته پیدا کوي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو تاسو آزادی رادیو اوریج په 1290 نیمه منځنۍ څپو خبريږي او اوس ته خاطرې وارده د پروان ولایت د غوربند جناغه په ایران کې په نشو اخته سوی دی. د زیاتوی چې خزم زمال عمله د خپلوانو د غم او خادی په مراسمو کې برخه نشي اخیستلی، ځکه خلک پیغور ورکوي چې دا د پوډری خزه ده. دا چې جناغه ولې په نشو اخته سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا بخپل د دل خولې واورو.
په ایران کې مې دا جدول وهل، بلوک مې وهل، دروند کورونه کول، تنهایی، مسافری، دقتیا، لک بیتیاتی د خپل د ځان چې تاریخ به کلا وهل، دغه زیلاتو باندې به نه پویدلو، دمراستی بیرا کرده یا ساد و ساد از پاره خبر نوشید دیده دو ساد دمراسته بسی یا عمر ستومانتیا ده. افغانستان در جراغ لود داریا که استفاده سختش لا باید پیکنیک در سوای ورد یا زی بل کرده باید بیاد دو پردر مردر آسانه طریقه و امکانات زیادی یا لایتر ماندی استفاده کیگی آقا آسانه تمام کدل پدی ماندی دوچارش او ده تبایی نه ده بدبختی نه از خبر نامه جی دستی چه خوری تلبیه که سره چه بیا بدی چوک راجگهی نه ما دفتر در راهنما دلسته در نه لکر پی دکان می دلسته سوپرمارکت آقا میم دلا سوار که دکان دفتر میم دلا سوار که کاروبار میم دلا سوار که یه را الله تا به حساب مولی می چه دروغگوی انا شما در 15-20 لکر پی نما دیره پر مصرف کردی در خپل شخصیت اعتبار زندگی دو میم دلا سوار کرده موتر سراچه موتر میم دلا سوار که موتر سکل میم دلا سوار خلاصه چه پاته نشله اتا دخپل وجود زوانی یا قوات چه خدای باک ما درا کرده واقع میم دلا سوار دیر تبایی رو من درا وصله از دیر یا اجتماعی سره برخورد اخلاق نیک اخلاق میخواسته کال پا دی عمل چه دوچار اشلم اتا او سیلم اینه لرله چه مور پلارتو نخواگشه ای چه زد آقا سه دو دقیقی کنم بیخی ده اخلاق نخلاص کرم فقط په دې خوشاله وم چې پټ لوړ شم پټ روړ شم څوک مې ونه ني په عمل کې چېشلې لکه هېڅ غوږونه بند شي سترګې وړاندې شي سړی نه پوهېږي که سړی په ښه دته وایي په تا به بد لګېږي دا داسې یو مردار مرض دی پروردګار دی مسلمان خو ایسته پرې ده کفر پرې نه دچاره کوي د هر څه د دنیا د لذت نه سړی پاتې کوي نه څوک د اولاد په لذت پوهېږي نه د ښځې نه د مور پلار نه د اطرافیانو نه د همسایه نه د اجتماع اصلا دې عمل د مانه محبت د اولادو د ښځې د خانوادې د مانه بیخي لرې کړی واده ته د ما اولادونه ما ښځه تلی نه شي ول پودری خزر اول پودری اولاد نراغلی او بل مراسم د خوشاله تتلای نشی د غم مراسم تتلای نشی او د مو پلاری مزای که جګه خبره کوله نشی که جګه خبره او که بل سره په مقابل جګیږي و دو نه پوی ازوی د اسلوګه پودری دی چې خمار شي عملی د ته روزی کوي چې او بیګونو مسلمان و دره او چاقو د سه چور د سه مړی کی خود جبت نه خالی کی
دا زهرو کاروان با دې خپرونه کې د نشئی موادو ټول اړخونه څېړل کیږي په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونه ورستی برخه ته راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید داسې معتاد دی چې ټوله کورنۍ ورسره په تکلیف وي خو مور او پلار یې روغتون ته بیایي او علاج یې کوي جاوید تر علاج وروسته بیرته عادي ژوند پیل کوي چې په دې کار سره هم جاوید او هم یې کورنۍ ورسره خوشحاله وي یوه شپه ناڅاپه جاوید د ډوډۍ خوړلو پر مهال مرور کیږي او له کوره وځي مور یې تر ډېره وخته وي او بلې خواته سرګردانه ورپسې ګرځي خو بیا هم جاوید نش پیدا کولای دا چې جاوید ولې له کوره وځي او وروسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
خزه جاوید چیرې دی
جاوید په خپله کوټه کې دی
ورته وایه چې ډوډۍ ته راشي دی ولې شپه ورځ په کوټه کې وي
سمه ده ورته وبوایم جاویده او جاویده
بله مورې څه وایې
مور دې قربان سه ډوډۍ ته راسه
سمه ده مورې دا دې راځم
ښځې جاوید ته لکه علاج هېڅ ګټه نه وي کړې بیا هم هغه دی دی او هغه یې خوینه دی
دا دې مورې راغلم
راځه بچه هلته د سبخان سر ته کښېنه
سمه ده مورې دا دې کښېنمه
جاویده موږ تا سره څومره زحمت وګاله چې ستا علاج مو وکړ تو خو بیا هم هماغه پوډریې
ولې پلار څه مې وکړه؟
ټوله ورځ لکه ملنګ په کوټې نه نوتلی، سړی لږ له کوره راوځي او دی خو اخوا وګرځي. ستا خو اوس هم ټول خوینه دی پوډرې دي.
ته یې کوټه څه کوې؟ چا ته خو یې ضرر نه دی رسېدلی. پخوا به په میاشتو میاشتو له کوره ورکوم، و چې په کور کې ناست دی او موږ ټوله ورسره خوشحاله یو. ته وایه چې ولې د باندې نه وځې؟ د باندې به نو څه وکړه؟ بېرته هغه پخوانی ملګرو ته ورسې.
پلاره دار څوم وړ دی چې ته ماته پیغور راکې او پوډرې راته وایې؟ بس دی، نور دا سپکاوی نشم زغملی.
خیر دی زویا، پردی سړی خو نه دی، خپل پلار دی. یوه خبره یې وکړه بیا کړه.
مورې دا اول ځل نه دی، په هره خبره کې پوډرې راته وایي. ته وایه زه تر چا کم یم او چا ته مې څه ضرر رسېدلی ده؟ زه نور دا سپکاوی نشم زغملی. دا کور نه دی، سم زندان دی زندان. زه نور په دې کور کې نه اوسېږم.
والکه ودرېږه، زما خبره خو واوره، په دا توره شپه چېرته ځې؟
آ چیرې چې زم زم، هغه زما کار دی، زه نور لاړم.
پرېده دومره ډېرې زارې مه ورته کوه.
او سړیه، ته ولې هلک ته هر د پوټرو پیغور ورکوې؟ اوس خو شکر دی جوړ سو. دا ستا سره ښایي چې ځوان هلک ته هر پیغور ورکوې؟
نو دا خو رښتیا وایم.
تا خو هم پخوا سود کاوه، که تا ته څوک سودخور وایي خو دې نه بدېږي.
بس ته ښځې اسامې مه راخرابوه، پخوانۍ خبرې مه راپورته کوه.
ته ولې پخوانۍ خبرې راپورته کوې او جاوید ته پوډرې وایې؟ ها، په څه تکلیف مو د هلک علاج وکړ؟ ډاکترانو راته وویل چې د پوډرو پیغور مه ورکوئ. که بل چا لا پوډرې ورته ویلی تا به یې مخ نیولی، خو ته په خپله هره ورځ ورته پوډرې وایې. ډاکټر صاحب اجازه ده؟
راځه خورې راځه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه پر هغه چوکۍ کښېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب، دا دې کښېنم.
ښه خورې، ووایه څه مشکل لري؟
ډاکټر صاحب، ستا به په یاد یې چې زما د محتاج زوی علاج ستاسې په چپخانه کې اوس.
او ستا زوی مې یاد دی، جاوید یادوي؟
هو جاوید یادوم.
ولې خدای دې خیر کړي، په جاوید څه شوي دي؟
جاوید زوی مې بېرته په نشو اخته سو.
ولې څنګه بیرته په نشو اخته شو؟
پلار به یې کله کله پوډري ورته ویل. اخر یې یوه شپه زړه تنګ شو، پلار ته یې وویل چې ته ولې ما ته د پوډرو پیغور راکوې؟ بس هغه وچ له کوره ووت او بیا رانغی.
یاره دا خو ډېر بد کار شوی دی. ښه، بیا څه وشو؟
تر یوه میاشت منډه او ستړیا وروسته مې پیدا کړ. ګورم چې په یو چټل لښتي کې ناست دی او بیا هم هغه غم لړلي پوډر څکوي.
اوف، بیچاره څومره ښه جوړ شوی و. ښه، نو څه یې ویل؟
ډېرې زارۍ مې ورته وکړې چې نشه پرېږده او کور ته راسه، خو زما خبره یې ونه منله. ډاکټر صاحب اوس یو چاره راوښه چې زوی مې نشه پرېږده او بېرته کور ته راسه.
خورې، په دې کار کې تاسې خپله ملامت یاست. ما خو تاسې ټولو ته وویل چې جاوید ته به د پخوانۍ نشې پیغور نه ورکوئ، تر یوه وخته به یې هر ناز منی او خوشحاله به یې ساتئ.
ما خو خوشحاله ساته، خو پلار یې خیال نه ساته. څو وارې مې ورته وویل چې هلک ته د پوډرو پیغور مه ورکوه، ځوان دی بده یې ګڼي، خو د زما خبره نه منله. خیر، اوس یو چاره راوښیه.
هغه وخت جاوید خپله غوښتل چې نشه پرېږدي، اوس باید بیا هم دی په خپله خوښه علاج ته غاړه کېږدي. یوه لاره یې دا ده چې پلار یې په مهربانۍ په خلا کې او واده ورسره وکړي چې بیا به پیغور نه ورکوي.
ډاکټر صاحب، پلار یې کله دا کار کوي؟ هغه یو کبرجن او سټمبه سړی دی. که دومره عقل یې درلودی نو اول به یې له هلک نه خفه کولی.
بله چاره نشته، په زور د معتاد علاج نشي کېدی. موږ په زور د چا علاج نه کوو او نه ګټه لري. که علاج هم وکړو نو څه وخت وروسته بېرته په نشو اخته کېږي.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
استدیوی پی یک، برنامه خبری نیمروز.